السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دریمه او د 2023 کال د دسمبر درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون په یو خبر پانی کې ویلي دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پانی کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یک شنبه ورځې پیل شوی دی. د 2023 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیکي نمائندګۍ وتړلې. خو په روسي کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو سربیره سعودي عربستان په کابل کې د سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د ښځو په مشرۍ د 80,000 کوچنیو کاروبارونو او اقتصادي بوختیاو په ملاتړ 900,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د پروګرام د یک شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر ویلي دغه کاري فرصتونو د څه باندې 4.5 میلیونه کسانو ژوند ته ګټه رسولې. وړاندې راغلي دغه کاري فرصتونه د اروپایي ټولنې او د جاپان د سفارت په ملاتړ رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د پروګرام په یو بل خبر کې ویلي چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلاب ځپلو 4,300 کورنیو سره مرسته کړې. دا مرسته په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې په روان ژمي کې به څه باندې 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کورمې په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغه پر لتوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ تر لاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. دغه پر لتوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې په کورمې سیمه کې چې په دې وروستیو کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د وسلوالو نښتو شاهده وه، د سولې او ثبات د برقرارۍ په موخه د دسمبر په 6مه پریکړه وکړه چې له عامو خلکو به وسلې په ځانګړې توګه درنې وسلې راټولوي. دغه پریکړه چې په خیبر پختونخوا کې په یو غونډه کې شوې پکې ویل شوې په سیمه کې دوامدار سولې تر هغې نشي راتلای څو مورچې او وسلې له منځه لاړې نشي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی اسرائیلي چارواکو محروم کړي دي. دغه ادارې د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د اسرائیلو دغه اقدام د بشر ضد جنایت او نسل وژنه حسابيږي. وړاندې په یو پیغام کې راغلي اسرائیلو په قصدي ډول غزې ته غځېدلې د ګازو، برق او اوبو د انتقال نل لیکي او لینونه ویجاړ کړي. په غزه کې یو رضاکار وایي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې وڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقونو سازمان ویلي چې په غزه کې باید نسل وژنې مخه ونیول شي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده چې د عدالت فرا ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یک شنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته دوه د یو په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خدیم اف سي بلخ سره مساوي لوبه پای ته ورسوله. نن دوشنبه دغه لیګ وروستۍ لوبه ترسره کړي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. نن په یو لسو ولایتونو کې د ګزن ضد واکسین پیلېږي، خو ولې سږ کال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د ازرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې، خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه برابر شي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات، قانون، تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی.
مسکو ته د اروپایي مشرانو نادره تګ راتګ د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړې. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، ساړه ژمي کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازار هم خبرو.
خلق راځي کابل نه، د نورو ولایتونو نه راځي، الحمدلله بس کار کرے او بزمو خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه د ډیره غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي.
کله دا چې د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنه راځو د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي پر ضد واکسیناسیونو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند وایروس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی، خو په ټوله نوره نړۍ کې یې ریښې وچې شوې دي. تفصیل له فریدې سیالاو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امروختیا وزارت په بیان کې ویلي، د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې دو میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزغلو د پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوی وي په روان میلادي کال کې شمیر 4 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوی وي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتواني او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادو ته تللي وای، په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوی اوسنۍ وضعیت د دې لامل دی چې دوی خطرونه په ځان ومني خو له هیواده کډوالۍ ته زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې له نظامي محکمو غوښتي چې د کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په حق له یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنی چاړې هډوکې ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي که ورسېږي ښه که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
پایلت کې مان مجبور شوم از افغانستان
په هیواد کې د حکیم وضعیت له امله مې ونه شو کولای زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28مه نیټه په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبان حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی ترڅو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایي ځبی الله مجاهد وو په خونو موړي تر راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي ګارد په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو له یو شمېر بندیزونو سره سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ادعا کړې چې دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او پانتونونو ودې او پراختیا ته هم کار کړی دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړې چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای. خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شواله، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
دتی پونځي د سلورم کال محصول سپوږمۍ وای د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابر شي.
طبعاً د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دې دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل
دغه عهد چې تړلی ده په دې باندې عمل وکړي او ښوونځي خلاص کړي. دا د ملت غوښتنه ده او ملت په دې باندې خفه ده او د دې نه باید نور په دې جهت کې عملاً اقدام وشي، نظر دې ته چې یوازې خبره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیې کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څومره طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د نړۍ په مسلو کې درته وایو چې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته یې له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال پر تمدید او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړې دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه نه وخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا له صدر اعظم روبرت فیکو سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړ چې ولې دغه قرارداد نه دی غزولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه خسوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبره ترې د ګازو د قرارداد پر غزولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډیره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هماغه وخت ویلي وو هیواد به یې له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلوکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د روپی ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو، خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. ښاغلی فیکو د اروپایي ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلي ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز به واورئ. هغه کسان چې ډیر قدم وهي تر نورو یې عمرونه اوږدوي، خو اوس ورځو د کامې د ګوړې میلو ته. هلته د ژمي پر رسیدو د کامې د ګوړو میلې تودې شوې دي. نور بل اکرام الله اکرام واورو.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼې کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کوم، ګوړه چې له هرې ډډې وڅکه کې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د ګڼو سیلانیانو قربوینو، د ژمي د موسم له پیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطزي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼې یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې ګاڼې مسؤل روح الله ازادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار کرے او بزمو خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی، بس شکر دی الله نه راضی وو. بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دی، اره غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي، تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی، همدغه سي نوډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دی.
د روحلا په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا ل 15 تر 15 نیم سو افغانۍ ودا، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي، او خی تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانی وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدیږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کیږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللی وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای هم دی، د میلې ځای دی، او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده ویوړله، یو منم چغزی والا وکړله، او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامې کې د غاڼې غانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زیرې، خره ملمنو زیرې.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي، د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي، نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو، د خبری مجلې د پایښې بوته نږدې شوې. وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرې دوته چمتو دي، خو اوس راځو دې راپورته چې هغه نارینه او میرمن چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وای چې له خصه هته برخمندي دوی لازادي رادیو سره په خبرو کې وای چې دغه فزیکی فعالیت لکم لګښت پرته د دوی د روغتیا د ساتلو لپاره یو اغیزمنه لار ده. نور بل حدیث پر دې سوال
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورټي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو لګښتونو پرته تر سره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمیر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکو فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځنی مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس د خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولای شي له هغه په ګټه اخیستنې خپل روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو ته بدن او قلب ته سلامتی لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکو محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وای په منظمه توګه د پلی تک لامل خصه حت لري. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځیدل ډیر مرسته کوي. ما ته تجربه شوه زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلا بیلو ناروغیو اخته شوی دي.
د هرات ولایت اوسیدونکو احمد د پلی تک د ګټو پاړه ازادي رادیو ته وویل
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځیدو انسان آرام کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولای شي خوب وکړي. کچیرته پیاده و نه ګرځي نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوګدو شپو کې به څو ځلې راويخيږي خپله چې لاس بجې وې د شم په سهار مانځه ته راويخيږي.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټه ورتمامي دی شي
حرکت پیاده روي بر تمام ګروه سنی البته هدف
پیاده ګرځیدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکي ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار له خوا قدم وهل ډیره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ یو ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم وهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځیدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په لمنځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پچیدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښه اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بيدا پیغام دی چې موږ له د فرا والی صاحب څخه چې د غزبوج د وګو مدیریت کولستان د تګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا وګو ډیر ښکته سوي دی وسل شل سلولاس متره پایپ خوري نو دا ډبر مخ په پورته د یراته ډبر د کولستان په مور بوتاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچیانو ته نه د مکتب زمینه برابر ده، د بوسچتان لري و دې ته دي جدي پاملرنه د والد ساسه موږ ډیر وزر کوو، ډیر غوښتنه لرو چې دغه ته دي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی دی ولایت اوسیدونکو پاکستان څخه راوړلی مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدل تر پورې چارو وکړم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه احسان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو دانا کې د کاري زکلی اوسیدونکو يم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څنګه ګرځولي دي؟ کوم دفتر ته چې ورسول دفتر کې راته وایي چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه راسه ګرځولي دي. په ادم سکم کار کړی ده، سم ادم شته ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو. په همدې پیغامونو سره د دغه خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدلو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس په کابل کې پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. هیله ده چې د خبری مجلې تر پای ورسره ملتیا وکړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.